دي او دا چې چی شی پاتې کیږي په میراث او چا ته ورسیږي په کومو شرایطو کې، دا ټول په قوانینو کې واضح دي.
کله لکه یو پلار یا یو نیکه چې ژوندی وي کولی شي هغه څه چې د ده په ملکیت کې راځي هغه وویشي که نه، هغه کیدای شي د ده له مرګ وروسته وویشل سي؟
ښه، ډېر مهمه بحث ده. کله چې یو شخص ژوندی اوسي دا واضح خبره ده چې د میراث مسله مطرح نه ده. هلته به هبه مطرح کیږي، یعنی بخشش. هلته به د خرڅلا موضوع مطرح کیږي چې څوک خرڅوي د مال د یو شي په مقابل کې، یا به د وقف مسله اوسي چې یو عامه و منافعو ته وقفیږي. دا مسایل مشخصه دي. خو میراث هغه وخت تحقق پیدا کوي چې یو شخص مړ شي او د ده د تکفین، د تجهیز، یعنی چې تر څو چې خاورو ته سپارل کیږي دا مصارف په نظر کې ونیول شي. د ده کم قرضونه که چیرته دی پوروړی اوسي له خلکو نه، دا په نظر کې نیول کیږي، دا باید ورکړل شي. او که چیرته یې وصیت کړی اوسي هغه هم درېیمه حصه، دا به ورکول کیږي. او له هغې نه ور هاخوا چې هر څه پاتې کیږي دا بیا د ورثې تر منځه، یا هغه څوک چې مستحقین د میراث دي د هغې تر منځه په عادلانه توګه، عادلانه په دې مانا چې په احکام دی په قرآن شریف کې او په مدني قانون کې دا په ټوله کې په واضح توګه لیکل شوي دي چې څوک باید مستحق د میراث وسي، دا یې په نظر کې نیولی دي.
یعنی هغه کسان چې مثال مال دی یا ملکیت دی کولی شي د اولاد په غیاب کې هم فیصله وکړي چې مثال دغه د یو زوی دا بل وي، دغه حق دی لري.
ښه، دا حق ګورئ، یو څوک چې مړ کیږي کدی وغواړي که ونه غواړي، احکام مخکې له مخکې معلوم دي، اشخاص مخکې له مخکې معلوم دي چې چا ته باید دا مال ور ورسیږي. یو زوی ته که مثلا مشخصه کوي هغه یوازې وصیت مثلا په اساس باندې کولی شي، او یا هم بخشش کولی شي په خپل ژوند کې خپل مال نه ملکیت بخششوي. خو چې بخشش وکړه هغه به په همغه ژوند کې له تصرف نه خلاصیږي خبره. او که یې وصیت وکړه وصیت به له ژوند نه اخوا ده. خو هغه کسان چې بیا له مرګ نه وروسته مستحقه کیږي هغه په لومړي قدم کې ذوی الفروض دي. ذوی الفروض په دې مانا چې د آیات و دی قرآن شریف دی آیات و پر اساس بانده اغا مستحق دی، اغا دول از گروه دی، پا دا دول از گروه که وی خزی دی او پینزه ناری ندی، او خزو که مثلا بخپل خز زوی الفروز ده، لور زوی الفروز ده، اندغه رقم سره لور په څو بخشو تقسیم شوی ده چې خیافی لور ده و علاتی ده و دا اغا دیر تفصیلی بحث ده په شریعت دی میراث و پرتباط بانده. ده دی تر چنگ عصبه ده، عصبه زوی ده، پلار ده، مسای ده، که زوی نوسی ده، تر زوی وراره ده، مثلا دا ټول په عصبه و کی رازی. عصبه له عصب نه نیستل نیول شوی دی، دغه کسان چې ډیر نزدې اوسي دا عصبه دی. یعنی ذوی الفروز نه که یو شی پاتې کیږي لومړی قدم کې هغه کسان چې ذوی الفروز دي د هغو حصې معلومی دي، هغه ورکول کیږي. چې څه پاتې کیږي هغه عصبه پورې ارتباط لري. د عصبې نه وروسته ذوی الارحام ده، یعنی یو څوک ده زوی نه لري، تر زوی هم نه لري، خو واده یې کړی ده د خزی خیخان، اغا اوخی دی اوخی پلار مثلا دی اوخی زوی دی اوخی دی ترزوی دا دی خزی دی نسب پا دی او سبب پا اساس رابطه و سر پیدا شوی بیا هغوی تا ورکول کیگی. چه دا دی مگو تاسو پا دی قومی طولنه دی افغانی طولنه که دا شای نشته. خو که یو چوک دا مثلا دام نلری، هیچ چوک نلری، نا خو واضح خبره دا به بیت المال ترزی. یعنی پا شریعت که ټول موارد واضح دي، هیڅ داسې نشي کېدای چې څوک مړ شي او هغه هیڅوک هم ون لري. هغه هم بیا خصوصا د افغاني ټولنه کې چې قبیلوي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، دا شیان ټول واضح دي. نو اشخاص واضح دي، اندغه ذوی الفروز دي، عصبه ده، ذوی الارحام دي، او دا اندغه کسان دي چې مستحق کیږي.
په افغانستان کې ډېر کله ځینې خلک له میراثه محرومیږي، خصوصا میرمنې یا نجونې، او هغوی هم دا زړه نښه کوي، بده ورته ښکاري چې فرزند له خپلو ورونو څخه د پلار میراث یا د مور میراث وغواړي. ولې دغه مسله رامنځته شوې چې یوه ډله خلک له میراث څخه محرومیږي؟
محرومیت له میراث نه واقعا زموږ په ټولنه کې یوه تکراری او یوه مرواجه او ناوړه عرف ده چې له ډېر پخوانه دلته شته ده، او متاسفانه چې ښځینه له دې حق نه، نه یوازې له میراث له حق نه، بلکې د مهر له حق نه، د نفقې له هغه حق نه چې شریعت ورته په نظر کې نیولی دي، له دې نه محرومه دي. د میراث له حق نه د محرومیتونو عامل خو مشخصه ده. یو عامل دا ده چې زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خراب سنتونه، خراب عرف و عادات، ناپسند عرف و عادات له پخوا نه په تکراري توګه د اذهانو د خلکو په اذهانو کې داسې ځای پیدا کړی ده چې که ښځې ته حق ورکول کېږي داسې یو ننګ و عار ورته ګڼل کېږي. د دې تر څنګه د ناپوهۍ مسله ده، او عمده دلیل دا ده چې خلک هم له شریعت نه هم له قانون نه ناپوه دي. او د دې تر څنګه میراث مسائل چې دي، مادي مسائل دي، مادیات معمولا ډیر شیرین دي، ډیر خواږه دي، او په اسانه باندې یو څوک نه غواړي چې یو چاته میراث ورکړي. خو د دې تر څنګه تبندې قانون د حاکمیت ضعفوالی هم عمده دلیل کیږي چې قانون صحیح حاکم نه ده، او خلک زورواکی دی، چارواکو سره روابط لري، او له دې نه غلطه استفاده کوي، او له دې مسایلو نه محرومیږي. خو خزینه باید دا باید وویل شي چې خزینه دوه نوع حقوق لري. یو د پلار په کور کې د پلار نه حق لري، هغه داسې حق لري چې مثلا که یو ورور وسي، دوه خویندې وسي، نو دغه دوه خویندې د یوه ورور حق لري په هر حالت کې. او د میړه له کوره بیا شرایط ورته معلوم دي که اولاد یې راوړی وسي، نو هغه اتمه حصه وړي، او که اولاد یې نه یې راوړی، بیخي له دغه میړه نه هیڅ اولاد شتون نه لري، بیا نو تر دې حده چې څلورمه، یعنی ډیره حصه ورته رسیږي. نو دا مسله هغه د چاریک او هشتیک او معمول اصطلاحات دي چې موږ لرو. خو په شریعت کې او په قوانینو کې د خزینه و لپاره دغه د میراث حق شتون لري. دا یو اساسي او شرعي حق ده که څوک نه ورکوي په هر دلیلی چې نه ورکوي، یعنی حتی خدای مکړه له کفر سره مخامخیږي په شرعي لحاظ، ځکه د آیت د احکامو او د قرآن شریف له آیاتو نه دا په یو نوه اوږه خالي کول دي او نه منل دي په اصطلاح باندې، چې متاسفانه د موږ تاسو خصوصا په پښتنو میشتو سیمو کې دا ستونزه ډیره زیاته ده. یعنی یو بد فرهنګ هم دا ده چې ښځې ته میراث نه ورکوي، لور ته میراث نه ورکوي. که د لور مسای راځي په یو ملکیت کې مداخله کوي، په میراث کې مداخله کوي، حتی وژل کیږي، نه یې پرېږدي چې له دې حق نه استفاده وکړي، او ډېر ناوړه او غلطه توجیهات ځان ته ورکوي چې او دا د ماته نیکه نه پاتې، نیکه هډوکي مې دي، او دا زه نه غواړم چې بل څوک پردي پکې راشي. دا مسله د شرعي احکامو سره واقعا په ټکر کې یو موضوع ده. دوی حق لري، نه یوازې حق د میراث ده، بلکې حق د مهر ده. یو د جملې د حقوقو نه چې ښځه یې لري، هغه د مهر حق ده. یعنی مهر چې د واده د عقد په اساس، د نکاح د عقد په اساس باندې تعینیږي، دا دې پورې اړه نه لري چې حتمي د هغه سړی مړ شي بیا د خپل مهر حق واخلي، ترې نه. نه، دا په مجرد دې چې واده وکړي، هغه مهر د واده نه مخکې نیم حق مهر، او د واده نه وروسته پوره مهر په نظر کې نیول کیږي. یعنی دا هغه حق ده چې اساسي حق د شریعت ورکړی ده، او دا باید خزینه ته ورکړل شي. چې متاسفانه دغه هم یوه ستونزه ده، یعنی که یو سړی مړ کیږي، د تکفین و تجهیز و دویون دغه مهر حق چې ده په دویونو کې راځي، یعنی قرض ده، هغه قرض باید ورکړي. ښځې ته باید لومړی قدم کې د مهر حق ورکړل شي، بیا په څنګ کې هغه کم یو په اتمه یا یو په څلورمه کمه حصه چې د ټول مال ده، هغه باید دیته ورکړي، ښځې ته ورکړل شي او په نظر کې ونیول شي. دا مسله
درنو اوریدونکو، دا چې د میراث موضوع نورې کیسې هم لري، په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې هم بحث وکړو. د دې ونۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه اشیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زن خاله نو کاری بدی کوما
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د افغانستان د علوم اکاډمۍ تاریخ چیرې رسیږي؟
په 1355 کال کې افغانستان د علوم اکاډمۍ بنسټ کې خودل شو. اول مرکه د پښتو او بیا ادبی انجمن او بیا پښتو ټولنه شو، بیا د افغانستان د علوم اکاډمۍ شو.
د علوم اکاډمۍ د علمي رتبو په حق لا په هیګي
د نوماد څړنیار څړنیار څړندوی څړنوال او څړنپو شپارس کاله په برکې نیسي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ لومړنی رئیس او غړي څوک وو؟
ګل محمد تخلص کوي مرزای. په ابتدا کې په دې کې ډېر پښتازه خلک وو، مثلا لکه بختان ای صاحب مجرب سړی وو، دلته رحیم الهام وو یو استاد وو، او اسین صاحب په اکاډمي کارانو کې پښتو قوي لیکوال دی، سیاست مدار وو، داسې وو.
د علوم اکاډمۍ څومره پرمختګ کړی دی؟
زه په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، په دې برخه کې تقریبا موږ ډېر کار کړی دی.
نن په همدې حقلا خبرې کوو. په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د علوم اکاډمۍ له اوسني حالت نه مو هم خبرو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د علم او ادب زړې دومره زړې دي چې زموږ د اوږده تاریخ خښته پرې ایښودل شوې ده. لیک لا نو رامنځته شوی چې د ویدي ادب او اخلاقي لارښوونو انګازې د یاد هیواد پر ښکلو درو کې خورې وي. مشرانو، عالمانو او شاعرانو به خلکو ته په ښایسته نظمونو او سرودونو کې اخلاقي او اجتماعي لارښوونې کولې، او د طبیعت پیچلي رازونه او د وخت علمي برداشتونه به یې ورته روښانه کول. دا لړۍ اوسنۍ دورې ته هم راورسېدله. په تیره بیا په شلمه پیړۍ کې اکاډمیک فعالیتونه نړیوال شول. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع په وینا، په افغانستان کې علم او ادب ډیر لرغونی دی. نوموړی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د نومونو او تاریخ په باب وایي:
په افغانستان کې لومړنی ادبي څېړنیز مقام د هوتکو په دوره کې ادبي دربار و چې شاه حسین هوتک په 1340 وروسته په دې وختونو کې جوړ کړی و، یعنی 1340 شاوخوا کې.